ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن شروع روز دا 2013 کال دا مئی دا میاشت شپاڑسم نیٹا دا پیښور کې وخت شوی دی دا مازیګر شپږ په کابل کې دی پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سهار نهه بجې شوی دی. د دې یو ساعت خبری خپرونې وړاندې کوونکی وږمه جالوان
او زه یم بختور شاه.
او لاول هم پام شئ مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان د قبایلی او سرحدي سیمو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ نن قامی سملی ته ویلي د فاټا په اړه نوی قانون به د فاټا موجوده حیثیت نه بدلوي. نوموړي ویلي دي نوی قانون به دیرشم آئینی قانون بلل کیږي او پارلیماني کمیټي هڅه کوي چې د حکومت ختمېدو نه وړاندې وړاندې د اسمبلی نه پاس کړي.
د حکومت لخوا ټاکل شوی جرګه نن په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو سره ویني. اخوا په وزیرستان کې د بدامنۍ او هدفي وژنو پر ضد نن هم احتجاجونه روان دي. یو احتجاج کوونکی وایي
امیر مطالبه تسلیم کړي شوې نوې د امر پر امیر در مجاري وی کړي شوې وی کړي دوی کا څه شوی وی داسې وی چې فورمن و د لیستان چې بیا تروریزم مېر شي چې د شتګردي وی شي چې په دریا ساته خپل زموږ لري پرې شي.
افغان چارواکي وایي د امریکا هوایی فوز په مرسته د فرا ولایت نه طالبان په شا تمبولي. د ولایت گورنر عبدالبصیر سالنګي ویلي جګړه کې 300 طالبان او 25 افغان ځواکونه وژل شوي. یو افغان کمانډر وایي
دایوای پیلا نمنیتی حالت زمونږ تر کنټرول لاندې ده. دښمن لزیات او تلفات سره مخامخ شوی.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره ملګري اوسئ. اول هم وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انصاف او قانون د قائمه کمیټې مهمه غونډه روانه ده چې پکې د قبایلي سیمو په اړه په دیرشم آئینی بدلون خبرې اترې کیږي. د پاکستان د قبایلی او سرحدي سیمو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ د قامی اسمبلی غونډې ته ویلي دغه نوی قانوني بدلون به د فاټا موجوده حیثیت نه بدلوي. تیره ورځ مطبوعاتي رپورټونو کې ویلای شوي چې حکومت په دیرشم آئینی ترمیم سلا شوی چې د قامی اسمبلی د مودې ختمېدو نه وړاندې وړاندې به دغه آئینی بدلون کوي. د کوم نه چې داسې تمه کېده د قبایلي سیمو موجوده حالت به بدل کړي او دغه سیمې به په پښتونخوا کې ورګډې کړي. مطبوعات وایي په پارلیمان کې زیاتره سیاسي ګوندونه د حکومت سره په دغه بدلون سلا شوي چې قبایلي سیمه به په خیبر پښتونخوا کې ورګړې شي او په اسانۍ سره دا قانون منظوري دی شي. خو د پاکستان د قبایلي او سرحدي سیمو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ دغه هیلي رد کړی دی او ویلي دی د قانون سره به د پاکستان د قبایلي علاقو موجوده حیثیت نه بدلیږي.
د حکومت لخوا ټاکل شوی جرګه نن د پښتون ژغورنې غورځنګ سره علي د کاته کوي. په دغه لړ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران محسن داوړ، علي وزیر او یو شمېر نور غړي په پیښور کې د حکومتي جرګې سره خپلې غوښتنې او د هغې د منظورولو پر سر خبرې اترې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په سترو ښارونو کې پر امنه لاریونونه او جلسې کړي او غواړي چې ریاستي ادارو لخوا دې د قبایلي سیمو او د نورو سیمو پښتانه زورول، هدفي وژنې او بې درکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړی شي. دا به د حکومتي جرګې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو ترمنځ په لومړي ځل رسمي لیده کاته وي.
او په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او نامنۍ د پیښو رامینځته کېدو په ضد په څلورم ورځ هم په میرعلي کې احتجاجي ناسته یا درنا روانه ده چېرته چې د شپې په مهال هم خلک ناست وي. د میرعلي خپله پولیټیکل انتظامیه مني چې په احتجاج د زرګونو په شمېره کې خلک ناست دي او ټوله شپه هم دغه ځای تېروي. چارواکي وایي د خلکو د ساتنې په موخه دغلته امنیتي ځواکونه هم په ځای کړای شوي دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان د نهې په ورځ احتجاج کوونکو ته ورغلی خو د دوی سره په خبرو کې څه پرمختګ نه دی لیدل شوی او احتجاجي ناسته نه ده ختمه شوې.
د شروع پر ورځ افغان چارواکي وایي افغان ځواکونو د امریکا د هوایي عملیاتو په مرسته د افغانستان غربي ښار فرانه طالبان په شا تمبولي دي. د دغې وینا پرته هم په ځینو سیمو کې جګړه دوام لري. د فرا ولایت ګورنر یا والي عبدالبصیر سالنګي ویلي دي چې په دې جګړه کې طالبانو وسلوالو ته ستر ځاني زیان اوریدلې دي او تر 300 طالبان وژل شوي. بلخوا په دغه جګړه کې 25 افغان اسکر وژل شوي. نور تفصیل لري د افغانستان نه حقمل روان په دې رپورت کې.
دی ظفر کلی اردو کماندان جنرال نور الله قدیری له امریکا غږ دیوی سره په خبرو کې ویلي دی فرا ولایت په مرکز په شوی جګړه کې شاوخوا زرو تنو وسلوالو مخالفینو برخه درلوده خو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له ماتې سره مخامخ شوي او دا مهال د فرا کار امنیتي حالت تر کنټرول لاندې دی. دای وای هغه عملیات چې د ملي اردو کمانډو پولیسو هوایی قواو لخوا د تیرې ورځې په جریان کې ترسره شول فعلاً امنیتي حالت زموږ تر کنټرول لاندې دی. دښمن له زیاتو تلفاتو سره مخامخ شوی. دښمنانو له جملې څخه نږدې 300 تنه وژل شوي او په وژل شویو کسانو کې د طالبانو د جګړې څلور قماندانان ملا باور مشهور په مطمئن، سعید مشهور په طوفان، مولوی شهاب الدین او مولوی صبات الله شامل دي او دا هغه سرګروپان دي چې د فرا د جګړې د پرمخبولي چارې یې سنبالولې. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د فلسطین په غزا ښار کې د نهې په ورځ په زرګونو فلسطینیان د هغو یو شمیر فلسطینیانو په جنازو کې شامل شول څوک چې د اسرائیل پوځ سره په سرحدي نښتو کې وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو چارواکو د فلسطینیانو وژنه یو ډیر بوږنوونکی کار بللې. په جنازو کې شاملو فلسطینیانو د فلسطین بیرغونه اوچت کړي. دوی د ګل پر ورځ د اسرائیل پوځ د لاسه د شپږ فلسطینیانو د قتلېدو او د وی سوا د ژوبلېدو د بدل اغستلو نارې هم وهلې. نو تفصیل لري محمد عالمگیر.
د فلسطین حماس ډلې ویلي دوی به په غزا پولې په حق له خپله تګلاره بدلوي خو دا واضح نه ده چې آیا حماس ډله به پر تشدد احتجاج ته لاس اچوي او کنه. په مظاهرو کې تر دې دمه د مړو شمېره خو شاش پېته یادېږي ولې 2500 پورې کسان جوبل شوي دي. د اسرائیل او ترکی تعلق هم په خرابېدو دی او ترکی د اسرائیل سفیر د انقره نه شړلې. په ځواب کې څو ساعته پس اسرائیل د بیت المقدس نه د ترکی سفیر هم وشړو. د اسرائیل په تل ابیب ښار کې د اسرائیل لخوا په مظاهرچیانو د ګولې راولو خلاف احتجاج شوی دی. مظاهرچیانو نارې وهلې چې عرب او یهود دشمنی نه غواړي. د امریکا نیویارک ایالت گورنر اسرائیل ته خپل دوره د خراب امنیت په علت ځنډولې. دغه دوره به دې اونۍ کې کېدله. بلوري ته د فلسطین صدر محمود عباس واشنگتن لپاره خپل استازي واپس رابللې. د فلسطین ستر مذاکرات کار صاحب عرکات ته د خبر پخلی کوي او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په یو غونډه کې برتانیا د غزا روستي تشدد پیښو کرا پلټنو غوښتنه کړې ده. کویت هم امنیتی شورا کې هم د دې پلټنو په اړه یو بیان جاری کول غوښتل خو د امریکا ټرمپ انتظامیه مخه نیولې ده.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د شمالي کوریا حکومت دړه کړې ده ک د امریکا حکومت شمالي کوریا نه په یو ورخیزه ډول د اټمی وسلو د ختمولو د غوښتنو نه لاس وانه خستو نو دوی به مجبور شي چې په 12 جون سنگاپور کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د لیدنو په پریکړه بیا د سره غور وکړي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د دې خبرې پخلی کړی چې هغه په 12 جون سنگاپور کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره لیدنه کوي خو دې تر څنګ ښاغلي ټرمپ ته وړاندې نه دا خبرداري هم ورکړي که هغه پوه شو چې دا لیدنه کومه ګټه نه لري نو د لیدلې نه به د دغې ملاقات نه به په نیمایي کې اوچتېږي. د شورو پر د شمالي کوریا سرکاري خبري ایجنسی سی این ای د دغه هیواد د بارنو چارو د مرستیال وزیر یو بیان خپور کړی چې پکې ویل شوی که امریکا په یو ورخیزه ډول په شمالي کوریا د خپل اټمی پروګرام نه د لاس اخیستو فشارونه راوړي نو په داسې حال کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو لیدنه هیڅ لاسته راوړنه ونه لري.
د ملیزیا اصلاح پسند بندیوان سیاستدان انور ابراهیم ته د ملیزیا شاهي حکمران معافي ورکړې ده او دی اوس جیل نه خوش کړې دي. انور ابراهیم خپل یو بیان کې په خپل ازادي خوشالي ښکاره کړې ده او دای خپل ملکی د یو نوي سحر سره تعبیر کړې ده.
د انډونیشیا په سماترا جزیره کې د پولیس په یو چیک پوسټ تر سره شوی برید کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. رپورټونه وایي 15 کسان په یو ګاډي کې د پولیس په چیک پوسټ وروختل چې پکې پولیسو سلور تنه په موقع وژل او 15 تن یې د تیښتې په وخت ژوندی ونیو. د نننې پیښه په داسې حال شوې چې دوه ورځې وړاندې هم د یوې کورنۍ شپږو کسانو د انډونیشیا په دویم لوی ښار سرابایا کې په دریو ګرجو یا چرچونو ځانوجونکي بریدونو کې دیارلس کسان وژلي وو.
د امریکې د سنت استخباراتي کمیټې به خیال دی چې نن د میرمن جینا هاسپل د سی آی ای د نوې ډایرکټرې په حیثیت د تقرری د منظورۍ ووټ ورکوي.
او د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د روجې د میاشتې پر راتلو باندې په ګردنړۍ کې مسلمانانو ته د دغې میاشتې مبارکي ورکړې ده.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. تاسو زمونږ خبری خبرونه د ډیوا ریډیو د فیسبوک تلارې په فیسبوک باندې هم نیخ په نیخ اوریدای شئ. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو واوریدل چې نن د قومي اسمبلۍ مهمه او غونډه روانه ده او په دغه کې به دیرشم آئینی ترمیم یا آئینی بدلون کیږي. دغه باندې وروستی حال اخلو د ډیوا ریډیو خبریال الیاس خان صاحب نه. الیاس صاحب ستړي مشي په خیر. الیاس خان صاحب د دغه غونډې تفصیل کراته وایي. قومي اسمبلۍ کې چې کومه غونډه روانه ده په هغې کې څه پرمختګ شوی دی او څه نوې خبرې دي پکې؟
جی بختار شاہ صاحب بالکل کم چھ دا فاٹا دا اصلاحات و تاخیری شکل و کو لکھی گی وزیر اعظم چھ تیر ہفتہ دا یو وعدہ کرے و کام سرا چھ منگ دا خپل حکومت ختم ہو نہ اڑان دے فاٹا مرکزی بہیر ترا وسطو دا غلط اصلاحات کولو بل قومی اسمبلی تو اڑان دے کو او دے دین پہ پاس کو پہا ہاڑا باندے نن پہ قومی اسمبلی کی ہم بیا یو زل بحث شوے دے او تر دے دم پورے چھ کم دلا اینڈ جسٹس کمیٹی دا غونڈا دا فاٹا دا مجوزہ قانون تا اخیری شکل ورکولو غونډه لا تر دې روانه ده. نن چې کوم بحث شوی دی نو پاغې کې چې کوم د سیفران وفاقي وزیر دی عبدالقادر بلوچ هغه یو ځل بیا قومي اسمبلی ته ویلي دي چې کوم دغه مجوزه قانوني مسوده ده نو په دې هړه باندې د ده دغه وینا وا چې په دغه مجوزه بل کې د فاټا چې کوم موجوده حیثیت دی دغه به پر ځای ساتل کیږي او په د الیکشن دغه ته چې کومه دغه دوله شوکې دي دا به د فاټا هم هغه رنګ زړه په زړه به وي او د فاټا چې کوم د خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چې کومه معامله ده نو هغه د پاره چې کومه بنیادی اډانه ده چې څنګه وفاقي حکومت او په دغه ریفارمز کمیټې په سفارشاتو کې ویل شوی چې لومبه دې دغه ته بنیادی اډانه جوړ کړی شي دغه د پاره حکومت متزر ارب روپے مختص کری دی او هر کال با سل ارب روپے دغه د وفاقي حکومت د خوا په فاټا کې خرچول کیږي د اډانې جوړول د پاره او د غرنګ یو ځل د بیا وې چې په فاټا کې په عمده د دې کال د بلتیاتي انتخابات کیږي او د انضمام نه اوران دي د دغه ویناوا چې سمره د غلط نه بيدرک شي خلک دي اي ډي پیز دي هغه په خپل خپل کورونو تزي. نن یو ځل بیا چې کم زیاتره مین سټریم اپوزیشن پارټای دي په کې پاکستان پیپلز پارټي پاکستان تحریک انصاف عوامي نېشنل ګوند جماعت اسلامي قومي وطن پارټي دوی ټول یو ځل بیا د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو ملاتړ وکړلو. البته چې کوم د حکومت دو پلویان دي جمعیت علما اسلام فیډل او خیبر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دوی یو ځل بیا د خپل چې کوم ریزرویشنز دي هغه تحفظات اختاره کړل او د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې په خلکو باندې خپله فیصله ورته پل اخلاقي او جمهوري طریقې کار نه دی او زمونږ د زغم امتحان دی وفاقي حکومت نالي او د فاټا خیبر پښتونخوا کې ور ګډولونه وړاندې دي د مقامي خلکو نه او پختل شي.
الیاس خان صاحب جی جی وای
جی
تاسو وای
جی جی څنګه چې مونږ وړاندې اوې چې کوم د فاټاغه بل مجوزه قانوني مسوده ده نو دغه غونډه لا تر دې د ما روانه ده خو ځای مطبوعات بازه د خپل سرکاري تر توګه باندې د اعلان نه ده شوی چې دې کې کم کم بدلونونه راوستل شوي دي خو ځای مطبوعات د خپل سرچینو لخوا دا وایي چې په دغه دیرشم مجوزه قانوني مسوده کې د فاټا تبا په خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نمائندگی ورکول کیږي او د دې کې چې کم داین شک ای یو سل او شپږ دی پای کې به یو بل ذیلی دفعه یو شامل کیږي پای کې به ترمیم راوستل کیږي چې لوجه به په خیبر پختونخوا کې فاټا خلکو ته اتلس چوکي ورکول کیږي په دې مجوزه بل کې دا هم ویل شوی دی چې په دغه ترمیم د لاندې به خیبر پختونخوا کې اسمبلی کې د فاټا خلکو ته نمائندگی ورکول کیږي او د عین د لاندې به خیبر پختونخوا د اسمبلی چې کوم د چوکۍ دی هغه به بدل کړی شي. دغه رنګ چې کوم د خیبر پختونخوا د یو سل او سلیری چوکۍ دی تر دې دمه پورې د دې شمېره به یو سل او سل ویښته ورسي چې پای کې به عمومي چوکۍ چې کوم دی هغه به د یو کم سلو نه یو سل اوولس پورې زیاتې کیږي او د زنانو چوکۍ به د دوه ویشو نه شپږ ویشت پورې زیاتې کیږي. دغه رنګ چې کوم اقلیتي فرقې دي د دې چوکۍ به د دریو نه تر څلورو پورې زیاتې کیږي او دغه رنګ د فاټا چې کوم د صوبایي اسمبلی څلور د زنانو غړي به وي او یو به اقلیتي غړی وي. دغه رنګ د قومي اسمبلی چې کوم بختر شاه صاحب فلحال دولس چوکۍ دي دا به په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړلی شي او چې د رستو به د خیبر پختونخوا د قومي اسمبلی مجموعي چوکو شمېره د اتلس څلوېښت نه زیاتې کړی شي دا به شپېتو ته ورسېږي. جی بختر شاه
صاحب. الیاس خان صاحب، دغه کوم مجوزه بدلونونه چې را روان دي دا تاسو چې د کومو د قومي اسمبلی نه د قبایلی علاقو نه چې تاسو کوم ذکر وکړو د صوبایي اسمبلی د سیټونو، نو د دې نه خو داسې ښکاري چې ګنی د دغه بدلونونو سره به بیا قبایلي سیمې په پښتونخوا کې ورګډې شي، نو دغه چې کوم دوه ګوندونه دې مخالفت کوي هغه د حکومت سره په دغه بدلون باندې رضا دي؟
نو نن چې کوم د مولانا فضل الرحمن بختور شاه صاحب قومي اسمبلی ته خپله وینا کړې ده نو هغې کې خو هغه ډېر خفه او داسې لکه یو اګریسیو جارحانه موډ کې هغه خبرې کړې دي او پکې ویلي دي چې دا یو غیر ملکي ایجنډا ده چې دا د فاټا په خلکو باندې مسلط کول کیږي او دغه رنګ په زور باندې د فاټا خلکو باندې خپلې فیصلې مسلط کول نه دي په کار. او دغه هم وینا وه چې موږ سره په میټینګونو کې یعنی وفاقي حکومت پلوې اشاره وا یو خبر او کړل شي چې بیا موږ اسمبلی ترا شو ندل ته نور خبرې کیږي. نو بهر حال دا څه خله گی چې حکومت په دې کې سنجیده ده خو تر دې د ما څنګه چې موږ او وي چې تر کومې پورې د دې باقاعده سرکاري اعلانیه مخ ته نه راغله نو تر هغه پورې بیا اسم نشي ویل کېده. نو آیا نرسته په پته لګي چې آیا واقعي چې څه فیصلې په دغه لاین جسټس کمیټي په دغه غونډه کې اوس کیږي لګیا دی او دغه مجوزه قانون تکم شکل ورکول کیږي؟
ډیر مننه الیاس خان صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیلات مونږ ته راکړل او اوس مونږ په دې انتظار باندې یو چې دغه اعلامیه د دغه غونډې راشي مخې ته د ډیور رادیو اوریدونکو به د دغه ورستی حال نه خبرو. تاسو ډیر مننه.
کا مونږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ
The Voice of America دی به ریډیو خبرونه د قدم منوریدونکو موږ سره ملګری اوسئ. پیښور پوهنتون کې د قبایلي ښځو په سیاسي عمل کې د ګډون په حق لا یو سیمینار شوی دی چې ورته وینا کوونکو کارپوهانو د مدني ټولنې مشرانو قبایلي ښځو غوښتنه باندې کړې ده چې فاټا ریګولیشن په نوم اصلاحاتي قانون چې کوم رواج اکټ دی دغه قانون کې دی هم دا واضح کړی شي چې ښځو ته وسه ډول اسانتیاوي ورکړل کیږي. نو تفصیل لري حمید الله په دې رپورت کې.
د پېښور پوهنتون د شخړو د هواري د زده کړو په سنټر کې د قبایلي زنانو د سیاسي شمولیت په اړه په یو سیمینار کې کارپوهانو قبایلي زنانو او د مدني ټولنې کارکونکو غوښتنه کوله چې د دوو کالو لپاره کېدونکي د فاټا ریګولیشن په نوم اصلاحاتي قانون کې د واضح کړی شي چې دا باید زنانو ته څرنګه سهولیات او اسانتیاوې ورکړي. د پولیټیکل ساينس پروفیسران نورین نصیر په دې اړه ډیونی استوایي
او مکه رواج والا سټرکچر ولا واپس راولي چې کم کې هغه ټول نه زیاته ځپېدلې ده او اوسم ځپېږي. او بیا موږ ګورو چې موږ پکې سکلارټی نه ګورو, سکلارټی نشته. موږ دا نه ګورو چې دی چې کله د جسټس سټرکچر خبرې کوي نو د ښځې لپاره پکې څه فسیلیټیشن وي. کدی بیا د لوکل ګورمنټ خبرې کوي نو هغه کې موږ نه ګورو چې د ښځو بسونه سیټونه وي, لکه هیڅ قسم تاسو موږ ته اطلاع نشته, څه انفارمیشن نه راکوي. مونږ پکې د عدالتي نظام نه ګورو, مونږ پکې د ښځو لپاره څه ټرایبیونلز نه ګورو, کرایسس سینټر یې نه ګورو.
دوی غوښتنه کوله چې په سیاست کې د قبایلي زنانو شمولیت صرف د هغوی د نمایندګۍ څرګندولو لپاره نه وي, بلکې دا د مؤثره, اغیزمنده او د اختیار ډک استازیتوب وي. کارپوهان وویل د اف سی آر اوسنی قانون د زنانو لپاره انفرینډلی یا د زنانو د مشکلاتو د اسانی لپاره نه دی پوره. په دې نظام کې د زنانو یو حق هم نه دی خوندي, او کچری بیا د عدالت او د پولیټیکل انتظامیه ترمنځ د زنانو سره د تړل چارو لپاره رواج راوړل کیږي نو دا ستونزه هواری نه بلکې په ځای پاتې کوي. د زنانو د حقونو یو کارکونکي ګلاله اسماعیل وایي
خزه غواړي د فاټه خزه دا غواړي چې اف سی آر د ختم کړی شي, او اف سی آر دی داسې رواج ایکټ په شکل کې هیڅ قسم لا ایکټونو سره ریپلیس نه کړی شي. بل چې کوم د دریو ایکسټنشنز خبره کیږي, د جوډیشری د ایکسټنشن خبره کیږي, د صوبائی اسمبلی کې د حصے خبره کیږي, او دریم د لوکل گورنمنٹ خبره کیږي. نو په دې دریو سطح باندې د خزو د پاره دا خزو ته ایکسیسیبل کول ضروری دی, په دې کې د خزې برخه ضروری ده. چې کوم د جوډیشری ایکسټینشن دی, نو که دا جوډیشری ایکسټینشن په داسې طریقې وشو چې د جوډیشری او د خزې په مینځ کې جرګۍ د ټرایبل ایلډرز کونسلی, نو دا جوډیشری به خزې ته انایکسیسیبل وي, ځکه چې د جرګې نظام خزې د پاره انایکسیسیبل دی.
په غونډه کې غوښتنه وشوه چې د فاټا اصلاحاتو په نوم جوړ شوی یا تجویز شوی قانون دی د اولسي کتنې لپاره راڅرګند کړي شي, چې پکې کارپوهان د اصلاح لپاره نیمګړتیاوې په ګوته کړي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
منوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی, تاسو زمنګا دغه خبرونه د فیسبوک تلاري د وایس اف امریکا دی ور ریډیو په فیسبوک باندې که تاسو زمنګا سره ملګری نو نیخ پنیغه زمنګا خبرونه اوریدې شي. قدر منوریدونکو تاسو بوزو په پیښور کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم د مشرانو د او د حکومت ترمنځ یو جرګه روانه ده. دغه باندې تاسو تفصيلات وړاندې کوو. د دی ور ریډیو خبريال ابراهيم شنواري صاحب را سره ټلیفون دلاري مرګره دي. ابراهيم شنواري صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ابراهيم شنواري صاحب دغه جرګې ورسته حال کراته وای چې سوق پکې برخه اخلي د پی ټی ایم لخوا او د حکومت لخوا.
پی ټی ایم لخوا چې کوم نن حیات یاډر راغلی پای کې علي وزیر دی, ډاکټر سید عالم مسعود دی, محسن داور دی, رحیم داور دی, شاهباز ستوریالی دی, جاوید وزیر دی, پروفیسر ګلمرجان او امین وزیر. دغه ډلې نن تقریبا د څلورنیمو بجو نه وخته تر پخون شپو بجو پورې د دغه جرګې سره ولیدو. دا ورځ او نیټه نن په لسم د مئی ټاکل شوې وه, کله چې دغه جرګه ته په غیر رسمي توګه په پېښور کې په هغوی دلته غونډه کړې وه, او هغوی بیا دا سوال جواب د پی ټی ایم نه ورته شوی چې دوی په شپاړسم باندې شپاړسم مئی دوی سره ملاوږي. دغه خبرې اوس هم دوام لري, خو موږ چې کوم معلومات اوس په دغه جرګه کې چې کوم خبرې ته روان آی کې دمه راغلې ده, دواړه اړخونه تر اوسه پورې د یو ګنټې نه زیات مذاکرات یا خبرې ترې شوې د هغې په هکله په خپلو کې اوس دوی سلا مشورې کوي. د پی ټی ایم مشران چې کوم نومونه تاسو ته وښودل هغوی هم, او د جرګې چې کوم غړي خو جرګې کې کوم چې کوم د دې جرګې روح روان ورته ویلی شي, چې کوم دغې مخکې دلته نورې جرګې را جوړې کړي وي, حاجي شاجي ګل صاحب, هغوی نن د فاټای اصلاحاتو په هکله کوم مهم میټنګ کې په اسلام آباد کې بوختې, نو هغه په نماینده استازیتوب باندې نور د قبایلي سیمو مشران راغلي. خو څومره جرګې ممبران چې وو په هغه کې موږ نه وینو چې نن کوم پارلماني غړي د قبایلي سیمو, ځکه چې نولس واړه غړي هم د دغې جرګې غړي وو, باقي نور هم د قبایلي سیمو نه تقریبا د هر ایجنسۍ نه دوه کسان ټاکل شوي. خو نن فقط کوم ګورو چې پنځلس یا شپاړس کسان پای کې موجود دي, باقي کسان نه دي موجود. موږ چې په بعضې کسانو نه پوښتنې وکړې نو هغو ویل چې تر اوسه پورې چې کومې خبرې اترې نن دا په باندې یو ګنټه شوي دي. دواړو اړخونو نه ډېر سخت دریځ پر کړی شوی, بلکې د پی ټی ایم اړخ نه هغوی ډېر سخت دریځ داسې دی چې هغوی د دغې جرګې نه دا باور ترلاسه کول غواړي چې لکه څنګه په پېښور کې اول, بیا هغې نه پس په سوات کې, او بیا هغې نه پس په کراچۍ کې د دوی چې کومې جلسې وي او د هغې حکومت دوی سره کوم عمل وکړ, نو که دغه عمل دغه جرګه نشي مخنیوي یا هغوی له دا باور نشي وکړی چې د دوی کارکوونکي یا د دوی مشران به د حکومت لخوا نشي زورولی، نو بیا دوی دا اختیار هم نه ښکاري چې دوی به پی ټی ایم له اړخه چې کوم غوښتنې دي هغه به په حکومت باندې ومني. نو په دغه باندې دواړه ډلې چې دي هغوی تر اوسه پورې خپل دا مذاکرات په مخکې بوزي. د خپله د جرګې چې کوم د حکومت جرګه ده په هغې کې ځینې کسانو باندې د پی ټی ایم اړخ نه دا اعتراضونه راوچت کړي شوي دي چې دوی په وروستو ورځو کې د پی ټی ایم خلاف په قبایلي سیمو کې یا د خیبر پښتونخوا په بعضو سیمو کې د دوی په ضد دوی په ضد جلسې را جوړې کړې وې، غونډې را جوړې کړې وې، په دوی باندې د خارجي هیوادونو د ایجنډانو تورونه لګولي. نو هغوی دا ورته وینا کړې چې که دغسې فضایي یا بعضې د جرګې غړي دغسې ذهنیت لري او هغوی د دوی په هکله داسې سوچ لري، نو بیا دغه جرګې اعتماد بحالېدل یا پی ټی ایم سره د دوی خبرې
مخکې. ډېره مننه ابراهیم شنواری صاحب، ډېره مننه ستاسو نه. وروسته حال بیا هم اخلو.
ډېر شوی مهرباني.
او په شمالي وزیرستان کې د بدمنۍ او هدفي وژنو پر ضد نن هم احتجاجونه روان دي. په دې اړه نور تفصیل راکوي عدنان بیټنی.
احتجاج کوونکي دغه غوښته په داسې حال کوي چې پاکستاني پوځ په وروستیو کښې په شمالي وزیرستان کښې په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره کړي او د عملیاتو وروسته یې دغه علاقې سل په سره د وسلهوالو د قبضې څخه را ایستلو دعوه لري. چارواکي وایي دغه خلکو د ساتنې په خاطر د پرلته نږدې امنیتي ځواکونه هم ځای په ځای کړی شوي او په احتجاج کې په زرګاو شمېره خلک ګډون کوي. د دوی په خبره انتظامیه د احتجاج کوونکو سره د قبایلي جرګې د لارې خبرې روانې کړي دي، خو تر دې مهال پکې څه پرمختګ نه دی شوی چې احتجاجي ناسته ختم کړي. د پښتون ژغورنې زنګ یو مخکښ محسن داور تېره ورځ د پرلت ته رسېدلی و او د پی ټی ایم مشر منظور پښتین تېره شپه ویلي و څرنګه چې وخت په لاس ورشي ځان به د پرلت ته رسوي. په شمالي وزیرستان کې دغه پرلت تر هغه وروسته پیل شوی چې په تېره یوه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې نږدې اووه هدفي وژنې او پنځه بمي چاودنې ترسره شوي دي چې پکښې په زیات شمېر عام اولس هدف شوی دی. په دې احتجاج کې د سیمې سپین ږیري مشران او ځوانان ګډون کوي او د احتجاج ته وینا پر مهال د پښتون تحفظ موومنټ یو فعال غړي محسن داور وویل پاکستاني دولت خو ټوله نړۍ ته ویلي وو چې وزیرستان یې له وسلهوالو څخه پاک کړی او امن راغلی دی، خو د کډوالو د ستنېدو یو کال نه دی شوی چې ناامني بیا خوره شوې، وسلهوالې ډلې بیا راغلي، نو دا ډلې له کوم ځایه راغلي دي او څوک دي؟ دا وړ ویلي ریاست ذمواري ده چې دلته پوره امن خور کړي او د خلکو ژوند وژغوري، خو هغه زیاته کړې له بده مرغه وزیرستانیانو په برخه کې تشې وژنې رسېدلې دي چې نور د زغملو ور نه دي. یو احتجاج کوونکی سورج دا وړ په خبره احتجاجي ناسته نوره غځېږي، خلک ورته په قافلو کې را روان دي. زیاتوي حکومت د دوی غوښتې په جدي او سنجیدګي سره نه اخلي ځکه دوی احتجاجي ناسته نوره پراخوي. هغه وویل که څه هم روژه راغله خو پرلت ته به دوام ورکوي تر څو چې حکومت زموږ غوښتې منلی نه وي، او د احتجاجي ناسته کې د روژې ماتې او پرچمي لپاره تیاری هم نیسي او د خپلو غوښتو تر منلو به له احتجاج څخه نه په شا کېږي.
وزیرستان ته چې روړل شوي نو په دا نوم روړل شوي چې هغه د کلیر وزیرستان ده. موږ دا نه مانی چې دا پلونایي ډله ده یا ډنګري ډله ده، دا خبره نه شته روشه. موږ داسې وایي چې پرامن وزیرستان چې بیا
په شمالي وزیرستان کې تېره ورځ د ګزبندیز او د طوفاني باران باوجود هم احتجاجي ناسته روانه وه. د مهال د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ محمد ایاز هم د احتجاج ته ورغلی او خو د احتجاج کوونکو سره په خبرو کې څه پرمختګ نه و شوی. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے رانا اوریدن کو ڈیو ریڈیو تھا یواری بیا په خیر راغلی د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نا زموږه خبرونه لا هم دوام لري یواری بیا ستاسو پام راګرځو مهم خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان د قبایلی او سرحدي سیمو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ نن قامی سملی ته ویلی د فاټا په اړه نوې قانون به د فاټا موجوده حیثیت نه بدلوي نوې قانون ته بدیرشم آئینی قانون ویل کیږي او پارلیمانی کمیټي هڅه کوي چې د حکومت ته ختمېدو نه وړاندې سملی نه منظور کړي
تیر هفته دغه یو وعده کړی و کام سره چې موږ به د خپل حکومت ختمېدو نه وړاندې فاټا مرکزی بهیر تر واستو او دغلته اصلاحات کولو بل کامی سملی ته وړاندې کوو او د دې ځینې په پاس کوو
د حکومت لخوا ټاکل شوی جرګنن په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو سره ویني خو په وزیرستان کې د بدمنۍ او هدفي وژنو پر ضد نن هم احتجاجونه روان دي یو احتجاج کوونکی وایي
امیر مطالبه تسلیم کړي شوی نیوی د امره پر امیر در مجاری وی کړي شوی وی کړي وی کا څه شوی وی دا شوی چې فرمان ودل استام چې بیا تروریزم مل شوی چې د شتګردی ویل شوی چې په ریاست ته خپل ځموري ویل پرې شوی دو
افغان چارواکي وایي د امریکا د هوایی پوسټ په مرسته د فرا ولایت نه طالبان په شاتم بولی د ولایت گورنر عبدالبصیر سالنګي ویلي جګړه کې 300 طالبان او 15 افغان ځواکونه هم وجل شوی دي یو افغان کمانډر وایي
دای وای پیلا نمنیتی حالت زمنګ تر کنټرول لاندې ده دښمن لا زیاتو تلفاتو سره مخامخ شوی
او سمرا نیکو خبرونه ده تفصیل سره
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انصاف او قانون د قائمه کمیټې مهمه غونډه روانه ده چې پکې د قومي قبایلی سیمو په اړه په دیرشم آئینی بدلون خبرې کیږي پاکستان د قبایلی او سرحدي سیمو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ قومي اسمبلی غونډې ته ویلي دغه نوې قانوني بدلون به د فاټا موجوده حیثیت نه بدلوي تیر ورځ مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوی چې حکومت په دیرشم آئینی ترمیم سلا شوی چې د قومي اسمبلی د مودې د ختمېدو نه وړاندې به منظوروي مطبوعات وایي په پارلیمان کې زیاتره سیاسي ګوندونه د حکومت سره په دغه بدلون سلا دي
د حکومت لخوا ټاکل شوی جرګه نن د پښتون د ژغورنې غورځنګ مشرانو سره لیده کاته کوي په دغه لړ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران محسن داوړ علي وزیر او یو شمیر نور غړي په پیښور کې د حکومتي جرګې سره خپلې غوښتنې او د هغې د منظورولو پر سر خبرې اترې کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په سترو ښارونو کې پر امن لاریونونه او جلسې کړې دي غواړي چې ریاستي ادارو لخوا دي د قبایلي سیمو او نورو سیمو پښتانه زورول هدف یې وژنه او به درکه کسانو دی عدالتونو تر باندې کړی شي دا به د حکومتي جرګې او د پښتون ژغورنې غوزنګ د مشرانو ترمنځ په لومړي ځل رسمي لیده کاته وي
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بدمنۍ د پیښو رامینځته کېدو په ضد په څلورمه ورځ هم په میرعلي کې احتجاجي ناسته یا درنه روانه ده چېرته چې د شپې په مهال هم خلک ناست وي د میرعلي پولیټیکل انتظامیه منی چې په احتجاج د زرګونو په شمیره کې خلک ناست دي او ټوله شپه هم دغلته ناست دي چارواکي وایي د دغه خلکو د ساتنې په مقصد یې دغلته امنیتي ځواکونه هم په ځای کړی دي
د شروع پر ورځ افغان چارواکو ویلي افغان ځواکونو د امریکا د هوایي عملیاتو په مرسته د افغانستان غربي ښار فرانا طالبان په شاتم بولې دي د دغه وینا پرته هم په سیمه کې ځینې ځایونو کې جګړه دوام لري د فرا ولایت گورنر یا والی عبدالبصیر سالنګي ویلي چې په دغه جګړه کې طالبانو وسلوالو ته ځاني زیانونه اوریدلي دي او تر 300 طالبان وژل شوي بلخوا په دغه جګړه کې د 15 افغان عسکرو د وژل کېدو ادعاوې هم شوي
د انډونیشیا په سماترا جزیره کې د پولیس په یو چیک پوسټ تر سره شوی بریټ کې یو پولیس افسر وجل شوی دی رپورټونه وايي 15 کسان په یو گاډي کې د پولیس په چیک پوسټ وروختل چې پولیسو پکې سلور تنه په موقع وجل او 15 تنه د تیښتې په وخت ونیو نننۍ پیښه په داسې حال شوې چې دوه ورځې وړاندې هم د یوې کورنۍ شپږو کسانو د انډونیشیا په دویم لوی ښار سرابایا کې په دریو ګرجو یا چرچونو ځان وجون کې بریدونو کې 14 کسان وجلي وو
د فلسطین په غزه ښار کې د نهې پر ورځ په زرګونو فلسطینیان د هغو یو شمیر فلسطینیانو په جنازو کې شامل شول څوک چې د اسرائیل پوځ سره په سرحدي نښتو کې وژل شوي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو چارواکو د فلسطینیانو وژنه یو ډیر بوږنوونکی کار بللی دی
د شمالي کوریا حکومت دړکه کړې ده که د امریکا حکومت شمالي کوریا نه په یو اړخیزه ډول د ایټمي وسلو د ختمولو د غوښتنې نه لاس وانخیسته نو دوی به مجبوره شي چې په 12 جون سنگاپور کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د ملاقات په لوزنامه بیا غور وکړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر منوریدونکو افغان چارواکو لخوا د شروع پر وزویل شوې دي چې ځواکونو د امریکا د هوایي عملیاتو په مرسته د افغانستان غربي ښار فرانه طالبان په شاتم بولې دي. د دغې وینا پرته هم په سیمه کې ځینو ځایونو کې جګړه دوام لري. گورنر عبدالبصیر سالنگی ویلی چې په دغه جګړه کې تر 300 طالبان وژل شوي او بیا افغان ځواکونو 25 غړي هم وژل شوي. نور تفصیل لري حکمل روان په دې تفصیلی رپورت کې.
دی ظفر کلی اردو کمانډان جنرال نور الله قدیری له امریکا غک دی ویسره په خبرو کې ویلي دی فرا ولایت په مرکز په شوی جګړه کې شاوخوا زرو تنو وسلواله مخالفینو برخه درلوده خو دی افغان امنیتی ځواکونو لخوا لمات سره مخامخ شوی او دا محل دی فرا کار امنیتی حالت تر کنټرول لاندې ده. عملیات چې د ملي اردو کمانډو پولیسو هوایی قواوو لخوا د تېرې ورځې په جریان کې ترسره شول فعلاً امنیتي حالت زموږ تر کنټرول لاندې دی. دښمن له زیاتو تلفاتو سره مخامخ شوی. دښمنانو له جملې څخه نږدې 300 تنه وژل شوي او په وژل شویو کسانو کې د طالبانو د جګړې څلور قمندانان ملابور مشهور په مطمئن، سعید مشهور په طوفان، مولوی شهاب الدین او مولوی صبات الله شامل دی او دا هغه سرګروپان دي چې د فرا د جګړې د پرمخ بولې چارې سمبالولې. نوموړي ویلي افغان امنیتي ځواکونو ته هم تلفات رسیدلی خو په وینا یې کره شمېره اعلان نه ده معلومه. خو په وژل شویو کسانو کې د فرا د دریمې امنیتي حوزې امیر عبدالواحد شامل ده. د فرا ولایتي شورا غړي د عبدالله کنی له ډیوي سره په خبرو کې ویلي د فرا ښار له څنډو دا مهال جګړه ټوله شوې. وسلوالو طالبانو د بکوا، خاکي سفید او پشترود ولسوالیو اړوند سیمو ته ستنه شوې دي. نوموړي ویلي تېره شپه ناوخته وسلوالو مخالفینو د پشتکو په ولسوالۍ کې بریدونه ترسره کړل او هلته هم د افغان امنیتي ځواکونو لکلک مقاومت سره مخامخ شوي دي. نوموړي د فرا په ښار کې د شوې جګړې له امله افغان امنیتي ځواکونو ته د رسیدلو تلفاتو په اړه وویل چې په دې جګړه کې 13 تنه امنیتي سرتېري وژل شوي خو لا هم کره شمېره معلومه نه ده.
موږ د امنیتي قواو تلفات معلوم نه دي. ولسترتل شل کسه مو شهیدان لرو او پاتونوال تر اوسه دقیق معلوم نه دي چې هر یو خپل کور څخه مقاومت کړی دي. اوس قرار زموږ د پاتونوالو جنازې او شبخانې ته انتقالي.
د تیرې سه شنبه په ورځ د فرا ولایت په مرکز د شپې په 2 بجو وسلوالو طالبانو له دوو خواونه ډله ییز بریدونه وکړل او ځایي چارواکو ویلي د چهار شنبه ورځې تر پایه د هوایي او تزدم امنیتي سرتېرو پر رسیدو سره طالبانو په ضد د عملیاتو په ترسره کېدو سره د فرا ښار وضعیت کابو شوی. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د فرا په جګړه کې د یو وخت مرګ ژوبلی او له فرا څخه د هغوی د جنګیالیو د وتو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د غزنی په جاغوت او زنخان ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو وسلوال بریدونه ترسره کړي دي. د غزنی ولایتي شورا غړي حسن رضا یوسفی وایي طالبانو لخوا پر امنیتي پوستو د شوې جګړې په پایله کې 23 تنه افغان سرتېري وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولسوالیو ولایتونو کې پر امنیتي پوستو د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی او د جګړې د دواړو لورو ته د درنو تلفاتو د رسیدو رپورټونه ترلاسه شوي دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ دیو ریډیو، افغانستان.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د افغانستان یو پلاوی د حکمت خلیل کرزی چې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر دی داغه په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د ملي امنیت د سلاحکار د مشر لیفټننت جنرال ریټایرډ ناصر خان جنجو سره لیدل کتل کړی دی. د غونډې وروسته نوموړي ویلی دی چې پاکستان او افغانستان چې کوم ډله وه هغوی د یو بل سره په یو شمیر مهمو چیلنجونو باندې خبرې اترې کړې دي. تفصیلات پې د ډیوه رډیو خبریال د اسلام آباد نه رالیږلی. ستاسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان د قومي سلامتیا د مشاور د دفتر لخوا د دغه ملاقات په باب له جاری شوی بیان کې د حکمت خلیل کرزی د قول دا هم ویلی شوی چې پاکستان د افغانستان د کشاله برخه نه بلکې د هغې د هواری برخوال دی. نوموړي امید څرګند کړی چې په باضابطه توګه د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د عملي کېدو سره به د دواړه هیوادونو د خپل منځ همکارۍ د یو میکانیزم جوړولو جوګه شي او په دوه اړخیزه اړیکو کې راغلي خلاف به هم ختم شي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن ډیوه ریډیو ته وایي دې کې شک نشته چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښې اړیکې جاری پاتې کېدل پکار دي او کېدی شي چې دا یو څه ښې پایلې هم ورکړي، خو اصل شخړه په افغانستان کې د روانې جګړې ختمول دي او په دې کې د پاکستان رول بس وي. او د افغانستان د کشالې د حل په دغه لار کې درې خندان دي.
او تر سو پورې چې افغان امریکای فوجونه په افغانستان کې وینو الته د امن دراتلو سه امکان نشته. په دې باندې پاکستان ځان نه پوهی او افغانستان په دې کې یو فریق دی. دغه وجه ده د مقاور چې کوم دی هغه د افغانستان خپل دولت دی چې هغه جوړ غواړي او په خپل شرایط باندې غواړي. هغه وی چې بس طالبان د راشي شامل دي شي کده څه کېده خو 15 کاله مخکې بشوي وي. دا دوه مقاوتونه دي په جوړې په لار کې. نو د پاکستان دا خیال دی کې نه چې د کابل او د اسلام آباد
پاکستان او افغانستان د سولې او پیوستون په برخه کې هغه کاری پلان عملی کړی کم چې تیر اپریل کې په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی لخوا هوکړه کړی شوی وو. د دغه پلان تر مخه به د دواړو لوریو ترمنځ په دواړو اخیزه معاملو کې اعتماد او باور زیات شي او په هغه برخو کې به د حل لارې چارې وسنجول شي د کمو په برخه کې چې اندېښنې موجود دي. د دفاعي چارو سیلنکار خاغلی بریگیډیر ریټایرډ سید نذیر وای د هوا دونو ترمنځ چې کله اړیکې خې کې دو اړخ ته روان شي نو دو اړخیزه تګ راتګ هم سی واشي او ور سره په یو بل باور هم زیات شي.
نو د گیم سپایلر نه د افغانستان امن بچکول دا هم یو لوی مهمه مسله ده او دغه طرف ته هم قتل پکار دي او هغه الکه دلی شي چې د چا مفاد دی کو هغه مفاد خپل امن سره وتړي نو بیا خو کېدلی شي او که نه مفاد هغوی جنگ سره تړي نو بیا ضروري خبره ده چې بیا د امن حل نه راوځي. که هغه افغانستاني تړي که پاکستاني تړي که طالباني تړي که که امریکایي تړي نو که امن سره تړي بیا خو راځي او که نه جنگ سره تړي د مسلې حل
خاغلی رستم شاه مومن مخکې وای چې د کابل او اسلام آباد د رابطو د 15 کلونو نه زیات وشول. د افغانستان پخوانی صدر خاغلی کرزی په خپل 12 کلن دور کې د پاکستان 21 دورې کړې وي، خو چې هغه اړیکو خې نتیجې ورنکړي نو نه ګڼي چې اوسنی تګ راتګ به کمی خې پایلې ولري. او هغه ځکه چې د افغانستان په کشاله کې بوخ اړخونه یوازې د دغه ناروغتیا د علامت علاج کوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو ویلی دی اټمی لوزنامه ایران ته ډېرې پیسې ورکوي او د دې عمله بیا دغه هیواد دغه پیسې په ترګری او یو شمیر نورو غلطو کارونو کې استعمالوي او دغه تړون نه وتل امریکا او دغه شانته کې د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره ښې نتیجې راوړی شي. تفصیلات پہ اورو د ډیو رډیو د همکار مجاهد جواد پر رپورٹ کی.
مایک پمپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له سوګن پورته کولو یوازې څو ساعت وروسته د ناټو مرکز برسلز ته ولاړ. پمپیو په برسلز کې په ډاګه وویل چې د ترانس اټلانټیک تړون د نړۍ د امنیت او ثبات لپاره د ستنې په توګه ارزښت لري، خو دغه اړیکې په دې وروستیو کې وروسته له هغې زیانمنې شوې وې کله چې امریکا وویل چې په هر هغه شرکت باندې به بندیزونه ولګوي چا چې له ایران سره سوداګري وکړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نهه یاسې شنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې اونۍ د هغې پریکړې په اړه په برلین کې خبرې وکړې چې وایي د ایران له اټومي تړون څخه به ووځي.
مونږ د جرمني، امریکا او د امریکا او اروپا ترمنځ په اړیکو کې وروسته له هغې یو څه بدلون وینو کله چې برتانیې، فرانسې او جرمني وویل چې د ایران اټومي تړون به ځینې نیمګړتیاوې ولري، خو دا هغه تړون دی چې اوس باید مونږ یې تر شا ودرېږو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل اروپایي سیال سره د سه شنبې په ورځ په برسلز کې ولیدل ترڅو په دې خبرې وکړي چې څه ډول د ایران دغه تړون پر ځای او ژوندی وساتي. نوموړي وویل
د اروپایي ټولنې او د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پورې اړه لري چې زمنګ او خپلې ګټې خوندي وساتي او امریکا د دغه تړون لمنځه وړلو ته پرې نه ږدي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي اټومي تړون ایران ته ډېرې پیسې برابروي چې له امله یې دغه هیواد خپله ګنده یا خبیث فعالیتونه کوي او له دغه تړون څخه د امریکا وتل له اروپا څخه د امریکا د وتلو په معنا نه ده. څېړونکي وایي اروپایان له دې امله په امریکا په غوسه دي چې په ایران بندیزونه ونه لګیږي ځکه په دې برخه کې بیا خپل رول محدود ګڼي. د بروکنز انسټیټیوټ څخه سیلیا بیلن وایي
So Europeans felt that they are left with absolutely no choice, but that also this administration has no strategy, no plan B.
اروپایان داسې فکر کوي چې دوی داسې پریښودل شول چې اوس دوی هیڅ کومه لاره نه لري او همدارنګه دغه اداره هیڅ ډول ستراتیژي یا دوهم پلان یا پلان بی هم نه لري. له همدې امله داسې فکر کیږي چې امریکایانو د اروپایانو او د نړیوالو لپاره پریکړه کړې. د تړون لمیانځه تاګ سره به د دوی په کمپنیو باندې بندیزونه ولګیږي. له همدې امله د ایران د اټومي تړون په اړه پریکړه د هر چا له برخلیک سره اړیکه لري.
کله چې د امریکا غږ لخوا د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولتن څخه پوښتنه وشوه چې آیا په ایران د بندیزونو له امله خو به کومه سیاسي لانجه رامنځته نه شي، هغه وویل نه، داسې نه کیږي.
I think inevitably as US sanctions kick in it'll have an effect on Europe. I think
زه پس غرد وایم کله چې د امریکا لخوا بندیزونه ولګول شي نو دا به په اروپا باندې هم اغیز ولري، ځکه له ایران سره به د هغوی سوداګریزي پنګونې را کمی شي نو بیا به ایران له یو ډیر سخت حالت سره مخ شي.
خغلی بولتن زیاته کړه له تړون څخه د ایران اقتصادي ګټې به ډیر ژر وچ شي، په داسې حال کې چې د ایران اقتصاد لا لمخکې څخه هم لستونزو سره مخ دی چې له امله یې د تیر کال په وروستیو کې ګڼ لاریونونه هم ترسره شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نهه یاسې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې ښاغلی پمپیو به د بهرني سیاست په برخه کې خپله لومړنۍ وینا د راتلونکي ګل یا دوشنبې په ورځ وکړي چې تمرکز به یې په ایران وي.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې ISI لخوا په سیاست دانانو باندې د پیسو د ویشلو او په انتخاباتو کې د ټګۍ کولو په یو مقدمه کې نن د پوز په خوانې مشر جنرال مرزا اسلم بیگ د پلټنو کمیټې ته مخ شوی وو. د پوز په دغه پخوانی مشر او ISI باندې تورونه دي چې کال 1990 کې یې په انتخاباتو کې د خپل خوخي ګوند یعنی اسلامي جمهوری اتحاد یا IJI جوړ کړی و او غوښتل چې دغه اقتدار ته ورسی. په دغه وخت کې د پیپلز پارټي بنظیر بوټو په ضد باندې رپورټونه وایي چې دغه ګوند د پوز لخوا جوړ کړی شوی و. تفصیلات په د ډیو رادیو خبریال د اسلام آباد نه را لېږلي.
ستر محکمه کا 1990 انتخاباتو کې د فوز لخوا خپل پلوي سیاستمدارانو کې پیسو ویشلو په سر د اسلم بیگ او اسد دورانی په ضد کاروایي پیل کولو امر جاری کړی وو او د روانې میاشتې په 9 نیټه د ستر محکمه مشر قاضي د اسلم بیگ لخوا د غپریکل په ضد بیا کتنې خواست رد کړی وو او دې سره حکومت ته په یوه اونۍ کې دننه دغه فیصله عملی کولو لپاره د تګلارې جوړولو امر ورکړی و. د پاکستان میډیا د سرچینو د خولې وایي چې د پلټنو مرکزي حکومتي ادارې اف آی اے یو ځانګړې کمیټې نن د فوز پخوانی سر لخکر اسلم بیگ او اسد دورانی په ضد کاروایی پیل کړې ده، او دا چې د فوز دغه دواړه لوړپوري پخوانی چارواکي نن د اف آی اے ځانګړې کمیټې ته هم حاضر شوي دي. دا په داسې مهال چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوښه کېدو وروسته په هیواد کې د غوړ د درناوي لپاره کمپاین پیل کړی دی، او د نواز شریف او د ده پلوي ګوندونه دا تور هم لګوي چې پاکستان کې طاقتور فوز تل انتخابي نتایجو کې لاس والی دی. خو مهمه خبره دا ده چې د سپریم کورټ په فیصله کې چې د کومو سیاستمدارانو ذکر شوی دی چې دوی د فوز نه پیسې اخیستې وې، په هغې کې د نواز شریف نوم هم شامل دی. د کال 1990 په انتخاباتو کې پیپلز ګوند ته ماتې شوې وه، او په لومړي ځل باندې نواز شریف د هیواد وزیر اعظم منتخب شوی و، او د قضیې قانوني اړخونو باندې خپله څېړنه کې وتلی قانون پوه شاخاور وایي چې فوج کولی شي چې د اسلم بیگ او اسد دورانی په ضد د فوجداري قانون په ضد د فوزي قانون د لاندې کیسو چلوي.
نو هغه ټایم سپریم کورټ آرډر دا کړی و، اټرنی جنرل راغلی و چې تاسو دا مسله چې کومه ده د وفاقی حکومت چې کوم دی هغه خپل کیبینټ میټینګ کې د هغه کی پلیس کی، او هغه د دې شی بو ته فیصله ورکړي چې دې باندې کم قانون د لاندې کاروایی کېدای شي. نو دې کې دام کېدای شي چې ایف آی اے کدې باندې تحقیقات وکړي او یو ایف آی آر کټ کړي. نو هغه کې بیا چې کوم پاکستان آرمی دی هغه خپل چې کوم کسان دي، دوا یو آرمی چیف او یو پخوانی ڈی جی آئی ایس آئی، هغه یې ٹرائل کلیم کوای شي چې دا به موږ خپل آرمی ایکٹ لاندې کوو. نو دا آرمی سره دا یو آپشن چې کوم دی دا یو موجود دی.
دې قضیه کې د هغه وخت یو شخصي بینک مشر یونس حبیب لخوا اعلی عدالت ته ویل شو چې دوی د اسلم بیگ په وینا یو سل سلویخ ملیون روپے پیپلز ګوند مخالف سیاست مدارانو کې ویشلې وې، چې پکې د آی جی آئی د مشرانو غلام مصطفی جتوی، جام صادق علی، نواز شریف، شہباز شریف او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر میر افضل خان په شمول یو شمیر سیاستمداران شامل وو. ستر محکمه کال 2012 کې اسلم بیگ، اسد دورانی او د هیواد پخوانی صدر غلام اساق خان دغه غیر قانوني او غیر آئینی ګام ذمہوار ګرځولی وو. خو چې په کوم سیاستمدارانو باندې د پیسو اغستو تورونو د غوی په ضد ستر محکمه ډومبه د پلټونو کولو امر جاری کړی وو. په کال 1999 کې خدای بخلی ایئر مارشل اظهر خان دا قضیه ستر محکمې ته اوړی وه، او بیا 14 کاله پس کال 2012 کې د دې فیصله شوې وه، خو لا تر اوسه پورې پې عمل درآمد نه کیږي. او کتل کیږي به دا چې د سترې محکمې په اوسني احکاماتو باندې تر کم حده پورې عمل کیږي، ځکه چې د پریکړې تر مخه د پاکستان د طاقتور فوز او د آی ایس آی پخوانی مشرانو په ضد د کاروای حکم جاری کړی شوی دی.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دی ریډیو ده. د خیبر پختونخوا د نوی په قانون کې د بدلون چې یعنی په دوایانو په سټورونو باندې او دا غوینه د لایسنس غوښتنې کړې دي، دغه په ضد چې کوم د دوایانو یا د دارو د خرڅونکو دوکانونو کم سازمان دی، دا غوی لخوا احتجاج نن هم روان دی. خلک ته یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي، دوایانې یا داروګان هغوی ته په لاس نه ورځي. د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په دې موضوع باندې په مردان کې د خلکو سره خبرې اترې کړې دي او دا غوي مشکلاتې پوښتلې.
مورکیرا وستا نو اغه دلته او پیډه کې ډاکټر صاحب دا ویو لیکل چې مونږ را لوي چې ټیم دی دلته ورکا کړه وای مورکې ته لیکل چې دلته کړه یو نیمه ګنټه پس دغه نمبر راګي دی او ته مونږ سره دلته دا ټیپ ډیټ نشته په اغه کې صرف یو ډبې دی ور کړې کپنه نور نشته ټوله بدلاله
دلته کې فارمیسي کوم کولو نه پاره کېم دا وای نشته
نشته مونږ ته دی فارمیسي نه سره پیدا نشته ځکه چې 10% کوم بار پرویډ را لوم تا 10% دغه را کوي او دلته م کېږي نو د فارمیسي نه مطلب څه شو چې مونږ له فیسیلیټی نشته دلته ډیلیوري والا کیس دل در ماشومان او مریض راګ 11 بجے دا پریشن دیو ته مون سر دوای نشتا داغه سامان مون سر نشتا غریب منډه والے مون له خیر د ورشه د ایمرجنسی کې دی ته سوال مینا تو کچې دی در کی اس دی و چې مون چینجینګ راوستې نه چین مون دشته نه دی پرمیسی نه مون کس پیدا شته.
بابا جی سو وخت نه قطار کې ولاړې دل تکي
میرا زمو تقریبا 2 غنټو نه زیات و خوشو چې ولاړې پدې دی کې دا حالات د زمو نه بس
هغه بند دی سٹور
نو سٹور راغه یو سٹور دام بند او بارم دغه حالات نو دا عوام ته تکلیف شو کو دا سہولت شو دوام ته تکلیف شو دا سہولت نه شو ولې چې ټیک دا سرکاري کار کیږي ډاکټران یو سرکاري دواې نه بوان نه عوام ته پاسانه باندې ملاوي کې نو خدا جو دغه جن تکلیف نه عوام بس کې زولته به مریض مړي الته به تکلیف نو سبا کوي دا مختلف
ډاکټران
حکومت ته دا کوو چې موږ ته سہولت وشي، موږ ته سرکاري ډاکټران کې نه سرکاري دوا نه راته ملای، موږ دا غواړو چې دغه ټول دي نور دي خو په اسانه خو ملاویږي راته کړه.
سنوم دي چې د کوم نه راغلي
معلوم دي سید نبی شاه زاده یک برابر نه راغلي دلته 15 کیلومتره کې باندې دا زه پرون راغلم دلته واپس لاړم ما ته دوی ملونه شو په دې سټورونو ګرځم رشا کې تم لاړم آلته ملونه شو دلته دا لاته ملې چې په 15 غنټه کې ما نمبر نه خپل بیمار ما پریشن کړي او زه به دې کې اترېګم څنګه ما ته دوی څنګه ملاوي بل دلته هسپتال کې کده مل ملای ډاکټر سره پولیس سره خو تاسو شتا کني نشتا باقی دا دې چې سوي کنه په موبایل دا سره په فیسبوک روان دي دا ته بلیه لګا دا لاتې کنه
تکلیف ته وتا دا کې ډراپ لګي ستن لګي تکلیف ته درد دی وتا کنه او ته دلته راغله په ګنټو په قطار کې ولاړې او قطار هم داسې به ترتیب دی لاین نشتا نو خامہ حالت مریض ته تکلیف دی چې من ته ضرورت شته ته ضرورت چې عوام ته تکلیف ختم شي کنه
تاسو کوم نه راغلي سنوم دي
تخمینه نور زمان ته بجی راغله ما اول تکی را نمبر هم دغه کړه 29 نمبر مې 104 ته راور سوال ما اول تکی مور سره بیا چیړو کو به نمبر را کو وسم دلته کی ګنټه وشو چولاړ وس د لین نه ختم دلته کی بند دی سٹور
ټول هم بند کړه
دوا یا نه ورته
بارم نه ملاوي
بارم نه ملاوي
ډاکټر چې کوم دوايي ودی دلته یي
دلته کی نه اکثر یو دوايي ملا شي درې نه اګی
کم نه راغلی
ته تخ بیا نه
او مریض سره شته کړه
او شته را ساغل نه استه
خا خا نو اسونه وخت وشو چې دوايي
زما خو سلور 15 ګنټه وسوسو چراغله مو وسار وخت چې زراغله په خلک دي او زه قوالاله مو ولاله مو بس د دوايشته نه خشته نه بس او مریض اتنا جوړ دي سخت او دا زړه بیمار دي
وی خو مدا چې قصابي شروع کړي ودل دا سخت خل لټونه دا سر سم ملاوي کې دا وی خو قصابي بندش وکړه نه خو دا غوي مې اورې دغه دي ټیک خبره چې هغه بند شونه بس هغه په خپل احتجاج کوي او ډاکټر پکې سره و نه قام سړی په ولته په کلی کې برال استن به والا واغه پیار سره بند کړ دا حقیقت څه خبره ده دا دا قصابانه بند شي د خلکو دا دا سہولت خو چې په کار حکومت له داسې سیستم مش دی کې ولا بیا نور سہولت ورکړي دا سې د دې نه شپګته زینه نور ورکړي چې د خلکو دا بیا داسې مسلې نه وي
ریاض حسین وایس اپ امریکا ډیوا مردان
د وایس اف امریکا د خبرونه د امریکا د ډیرو کډوالو لپاره د موقعو نه ډک او د وسیلو یو پراخه هیواد دی خو بیا ډیر یو شمیر مشکلاتو سره هم پکې مخ کیږي مخصوصا زنانه په هغه کارونو کې چې زیات پرمختګ نشي کولی د امریکا سیلیکون ویلی د دریو افغان میرمنو سره پکې د وایس اف امریکا خبریالي خبرې کړې دي چې دوی هم په دغه میدانونو کې کار کړي نور تفصیل لري منزه شهید
افغانی میرمنې صوفیا محفوظ خپل لاستراوړونو باندې ډیر خلک حیران کړی دي هغه امریکا کې د نوی یا اعلی ټیکنالوژي په مرکز سیلیکون ویلی کې کار کوي افغانستان کې د روانو جګړو له کبله صوفیا او کورنۍ په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې ژوند کاوه په وکلنۍ کې هغوی لندن ته ستانه شول چیرې چې په ساينس او ټیکنالوژي کې زده کړې پیل کړې صوفیا محفوظ وایي
They cannot put together this picture of this girl who is a refugee to being this entrepreneur in silicon valley
we nishikawale chi diye kadwali op silicon valley ki da technology pa barkh ki diye sodagari ansur sara yo zekri
kho pa de kar ki haga yawaz na da sara daqiq ham yawala hago mirmano da che da afghanistan sa san francisco ta warta safar wakad chi ri che haga da software malumat wa amniyati shirkat la para da software engineer pa toga kar kawi کته هم هغه په کار کې د ډیرو ننګونو سره مخ ده چې د سایبر په څنګه کې د نارینه او په واکمنۍ کې د بریالي توپ هڅه کوي خو وايي هیڅ کله هم لداسې یو خند سره مخ شوی نه ده چې ورته د حل لارې ونه لري سارا دقیق وایي
Obviously whatever you do you face challenges otherwise it's not worthwhile right for me as a software engineer I have had a lot of challenges obviously including things that wasn't pleasant for women at workplace
تاسو چې هر څه کوئ نو د ستوندو سره به مخ کیږئ او که داسې ونه شي نو بیا ستاسو کار ډیر د ارزښت وړ نه دی زما لپاره د سافټویر انجینر په توګه کار کولو کې ډیر ستونزې وي چې د یوې ښځې لپاره د خوښي نه وي خو تر ټولو مهمه خبره چې ما اتل دی زده کړې ده هغه دا چې خلکو ته دا توان مور کوي چې ستاسو د پرمختګ مخه ونیسي
میرا نوابی چې سټلایټ انجینر ده هم په دې باور ده چې هغه د انجینرانو د ټیم یو غوره غړی ده. میرا د دې ترڅنګ چې په خپل تخنیکی برخه کې یو پرمختللې میرمنه ده، خو د نورو میرمنو سره د مرستې او مشورې ورکولو لپاره یې جایزه هم ګټلې ده.
واشنگتن دی سی نه